عشق من است، وطن لاله زارت بهشت من است.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. لحظه دی رادیو څخه د وروستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی. د دې مهال لومړنۍ پښتو خبري مجله زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر راپور مو په دې اړه دی چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او پاکستاني چارواکي پر دې سلاسوي چې د دواړو هیوادونو په وړاندې د موجوده ګواښونو پر ضد به په ګډه مبارزه وکړي. په کابل کې د نن ورځې د انتحاري حملې حال هم درکو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ولسمشر اشرف غنی امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه چې هدف یې د ولسي جرګې استازي شکریا بارکزی به څېړنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي د وژنې په تورې 15 کسان نیولي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ درې سرتیري وژل سوي او 8 تنه نور ورک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې په کابل کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه چې هدف یې د ولسي جرګې استازي شکریا بارکزی و څېړنې وکړي. له جمهوري ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی دغه حمله غندي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف یې بولي. نن سهار پر دارالامان سړک د شکریا بارکزی پر موټر انتحاري حمله وشوه چې درې کسان پکې ووژل شول او د میرمن بارکزی په ګډون څه باندې شل تنه نور پکې ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د برید په اړه څېړنې پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي د وژنې په تورې 15 تنه نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن ویل چې له نیول سوو کسانو څخه تحقیقات روان دي چې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. دغه کسان پرون نیول سوي. د هرات د ولایتي شورا پخواني غړي عزیز الله نجفي زاده د پنجشنبه پر ورځ په هرات کې ووژل سو. په کابل ښار کې د نور روغتون په لسګونو ډاکټرانو او نرسانو د تیرو دوه ورځو راپدې خوا کاری اعتصاب پیل کړی دی. دوی شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو راپدې خوا معاشونه او د څلور میاشتو اضافه کاری نه ده ورکول سوی. د نور روغتون متخصص ټرینر یوسف محبوب لروختیا وزارت نه د نور روغتون د کارکوونکو غوښتنه پر وخت د معاشونو او عقو زحمی ورکړه ده. شغلی محبوب ویل چې که چیرې غوښتنې ونه منل سي خپل کاري اعتصاب ته به ادامه ورکړي. د عام روغتیا وزارت ویان دغه پړه پر مالیه وزارت واچوله، خو د مالیه وزارت مسؤلین خبرو ته حاضر نه سول. د بدخشان سیمه ای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زفنون حسام ناطق ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ښځې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو لکه وهل ټکولو، په زور واده کولو او طلاقونو سره مخامخ دي. د پاکستان پوز وی لښ تلره درې سرتیری وژل سوي او 8 تنه نور ورک سوي دي. د پوز په وینا چې پیښه هغه وخت وسوه چې تیر شپه د شمالي وزیرستان په یو لري پرته سیمه کې وسلوالو کسانو د پوز پر پوز تبرید وکړ. د پاکستان پوز وی په د تخیل سیمه کې په شخړه کې تر څلور دیش زیات وسلوال هم وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو غونډه تر پای ته رسیدو مخکې پریښوده. د هغه وخت د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو له غونډې ووت چې د نړۍ رهبرانو د اوکراین په بحران کې د روسیې د رول له کبله سخت انتقادونه ورباندې وکړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سرمشیزې په پای کې ویل چې د اوکراین په بحران کې د روسیې د مداخلې له کبله پر مسکو بندیزونو ګټه کړې ده.
At this point the sanctions that we have in place
زموږ لخوا وځستویو بندیزونو شنه نتیجه ورکړي. لا هم قابلیتونه او داسې ډلې لرو چې په دوامدار توګه پر داسې مکان میکانیزمونو کار کوي چې په مرسته د اړتیا پر وخت اضافي فشارونه راولو. په همدې حال کې د نړۍ مشرانو په استرالیا کې د شلو صنعتي هیوادونو غونډه ته وویل داسې پلان ترتیب کړي چې تر 2013 میلادي کال پورې د اساسي پنګونو او سوداګرۍ د لارې د نړۍ اقتصادي وده څه باندې 2 ټریلیون ډالر زیاته کړي. دغه پلان په داسې حال کې د استرالیا د صدر اعظم او د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د کوربه تونی ابوت لخوا اعلان شو چې د نننۍ غونډې وروستۍ اعلامیه وړاندې کوله. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د مراسمو په پای کې کانفرنس ته څرګندونې وکړې. موږ تر هر څه پر تجارت زیات تمرکز وکړ. دا ښه خبره ده چې د سوداګرۍ لپاره د سهولتونو برابرولو موافقه چې زیات موده یې پروسه روانه وه منځ مخته ځي. دا د جی شل لپاره یو لوی پرمختګ دی. د سرمشیزې په اعلامیه کې تر 2015 میلادي کال پورې د ښځو لپاره د 16 میلیونو کاري فرصتونو غوښتنه سوې چې په مرسته به یې په کاري برخه کې د ښځو په وړاندې خنډونه کمیږي. او په څو عکسونو او یو ویډیو کې چې ګمان کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې خپرې کړي، ادعا کېږي چې په کې د امریکا له یو خیریه کارکوونکي عبدالرحمن کسیګ او ګڼ نورو کسانو چې ویل کېږي د سوریې سرتیري دي سرونه پرې سوي دي. په ویډیو کې سختریزه وسلول ښکاري چې ماسکونه یې پر مخونه راکش کړي، پر یوه پرې سوي سر یې پښې ایښي او ادعا کوي چې د کسیګ دی. په خپرو شویو عکسونو کې بیا له 15 کسانو چې د سوریې پوځیان ګڼل سوي سرونه پرې سوي دي. د امریکا پخواني پوځي 16 کسیګ چې په وروستیو کې مسلمان شوی د سوریې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوله چې تیر کال ونیول سو. خپلواک سرچینو د دې ویډیو کارولې نه دی تصدیق کړی.
وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او نږدې 6 دقیقې سوې. د رواني خبری مجلې په سر کې باید دا ووري چې جمهور رئیس اتوای پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو د تروریزم پر ضد پرګډي مبارزې ټینګار کړي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فرصت رامنځته شوی دی او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې تړلې ده چې د دې فرصت نه په ښه توګه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره استفاده وکړي.
په همدې خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حکومت اجرایي رئیس وایي د افغان ځواکونو وړتیاو ته په کتو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به د هیواد له کومې امنیتي ستونزې سره مخ نسي. په کابل کې د نن ورځې د انتحاري حمله په اړه هم راپور لرو چې هدف یې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی و.
محترم شکریا بارکزی، وضع ایشان خوب است اما در نتیجه انفجار 3 نفر از افراد ملکی شهید شدند، به شمول یک خانم و نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی هستند.
نور کورونی راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې متحده عرب اماراتو د تروریستي ډلو یو نوی لیست خپور کړی چې پکې د حقنی شبکه او د پاکستانی طالبانو ډله هم شامل ده. ملتیا مخوړم. راځو د خبرونه لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس اتوای پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دوه هیوادونو مشرانو د تروریزم پر ضد پرګډي مبارزې ټینګار وکړ. د ولسمشر غنی ویاند نظیف الله سالارزی وای په دې سفر کې د دوه هیوادونو چارواکو تیاری وشو چې له شته فرصتونو باید ګټه واخیستل سي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان ملکی حکومت به په یوازې توګه نس کولای د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی په سفر کې د نورو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن په لمنځوړلو هم ټینګار وسو. د جمهور رئیس اشرف غنی وایي نظیف الله سالارزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه فرصتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا محل موجود دي د دواړو هیوادونو مشرانو یې په اړه خبرې وکړې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فرصت رامنځته شوی دی او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې تړلې ده چې د دې فرصت نه په ښه توګه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره استفاده وکړي او په هغه ډول چې ګډ فرصتونه موجود دي ګډ ګواښونه هم دواړو هیوادونو ته متوجه دي چې ګډ کار ته ضرورت لري. دغه برداشت موجود او د افغانستان دخوا چې دا کوم فرصت رامنځته شوی دی افغانستان دې ته وخت په ضرورت لري، اوږدمهاله اقدامات په ضرورت لري او سنجیده شوي قدمونه ده.
خو د ولسمشر ویان وایي چې له موجوده فرصتونو نه ګټه اخیستل اوږدمهاله او سنجول شویو اقداماتو ته اړتیا لري. خو ښاغلی سالارزی پاکستان ته د ولسمشر د سفر د نورو اړخونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. ویل کیږي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین، صدر اعظم نواز شریف، د افغانستان او پاکستان د پارلماني ډلو او د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په دې سفر کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون یو شمېر پاکستانیو مشرانو ولسمشر غنی سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو دوامدارو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکوي او د یو به امن افغانستان غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان ملکی حکومت د خپلو کړیو ژمنو د عملي کېدو توان نه لري. د سیاسي چارو کارپوه زبر شفیقی وایي
د پوځي استخبارات پاکستان او پوځیان یې په دې د لوبې یوه برخه وي. ما ته ډېره سخته ښکارېږي چې په افغانستان کې د سولې په راتګ کې دغه د ملکي حکومتونو ژمنې یو اثر ولري. که پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راشي، هغوی باید یوازینۍ لاره همدغه ده چې ډېر صادقانه د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې زمینه مساعده کړي او پخپله د دې جنګ د تشدید نه لاس واخلي. په منطقه کې به هم ارامي راشي، په پاکستان کې به هم دغه ناامنۍ لرې شي، په افغانستان کې هم د ارامۍ د راتلو امکان شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم په اسلام آباد کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی. ویل کېږي چې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر په ترڅ کې د سیاسي مسایلو سربیره په یو شمېر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې وشوې. د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې افغانستان له پاکستان سره د صادقانه همکاریو غوښتونکی ده او غواړي چې له دې هېواد سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې ولري.
ومردل چې افغان او پاکستاني مشران پر دې سلاسوي دي چې دواړه هیوادونه به د دوی په وړاندې د شته ګواښونو پر ضد ګډه مبارزه کوي. افغان ولسمشر تېره جمعه پاکستان ته د دوه ورځو لپاره په سفر ولاړی. افغان سوداګر اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غني له سفر او اقتصادي لاسته راوړنو خوشکاري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی په اقتصادي برخه کې د دغه سفر لاسته راوړنې مهمې ګڼي، خو غواړي چې پاکستان په خپلو ژمنو باید عمل وکړي. په دې اړه زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتلې چې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر مهمې اقتصادي لاسته راوړنې کومې دي.
د واګې د لارې نه چې زمونږه انتقالات کیږي هندوستان ته، او موږ ډېر زیات ستونزې لرو. په دغه ستونزو د شهباز شریف سره خبرې وشولې. د ترانزیت یوه موضوع وه، ترانزیتي ستونزې، سرمایه گذاری د دواړو ملکونو په منځ کې او د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت. په دې دریو برخو کې د محترم رئیس جمهور سفر په دې باندې متمرکز وو، او په دې دریو برخونو کې د صدر اعظم سره، د رئیس جمهور سره او د وزیر مالیه سره مفصل خبرې وشولې. په دې منځ کې یو قرارداد هم امضا شو، یو پروتوکول امضا شو چې په دې کې په ترانزیتي برخه کې هغه سهولتونه چې باید منځته راغلي وي دوه تعهد وکړو چې د اپټا د قرارداد له مخې نه به تقریبا 95% ټول ترانزیتي مالونه په ظرف یوه ورځ کې په کراچۍ کې طی مراحل کیږي او افغان طرف ته به لوډینګ کیږي او زیبه 50% به په دوه ورځو کې کیږي، چې دا زمونږ لپاره ډیره ښه خبره ده که دا وشي زمونږ هغه ستونزې چې په تجارتي لحاظ باندې وي حلیږي.
بل ژمنه د پاکستان څخه د سمنګ اوریدلې دي چې دوی د یو ترمینل ژمنه هم کړې ده، دا مسله څنګه ده که توضیحات؟
بله، د دې لپاره چې موږ په کال کې تقریبا د 500 میلیون ډالر په ارزښت باندې دوی ته اضافه پیسې ورکو، ډمرج رانخلي چې رئیس جمهور په ډیر جدیت سره دا خبره په هغه بزنس فورم کې وکړله او ویل یې کزما تاجر وزوریږي، هر څوک چې هغه دی په دې پوه شي چې د تاجر به هم زوريږي په افغانستان کې. دا ډیره تیزه خبره وا او د ډیر دلایل پاغه کې ویل چې روسته په دې باندې خبرې کول غواړم. اما دوی تعهد وکړ چې د دې لپاره چې دا مالونه د ډیمریج او د سکیورټي حالت نه هغه استرادي حالت نه خلاصي مال چې راورسیږي دوی به موږ ته فاره په کراچۍ کې یو ټرمینل راکې، یو ځای به راکې چې په دې کې به زموږ مالونه راسنل تر راځي.
یعنی په خو دا ټرمینل نو
نه په خو نو افغان شید په نامه باندې و وړز مکه و چې هغه ډیر زیاته کم و، هغه ټول تالیو جریب مکه نه و. دوی به تقریبا وس مساحت به دوی خو د شپېته او یو سل شپېته جریب از مکه په اندازه باندې ویلې، مګر دا هم کفایت نه کوي. زه هدا خپل باید 1500 جریب از مکه باید افغان شید ته ورکی. بل مسله دا ده چې زمونږ موټر ته اجازه نه ورکول کېدل چې داخل د پاکستان ته لاړ شي، واګې ته لاړ شي، کراچۍ ته لاړ شي، زمونږ اموال را انتقال کړي. دغه توافقنامه کې هم دا تعهد په جدي شکل باندې وشو او جلالت ماب رئیس جمهور دا خبره په بزنس فورم کې په ډاګه باندې ویله چې زما موټر ته اجازه ورنکړ شي، پاکستاني موټر د جلال آباد نه مخې ته نشي تللی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د لاسته راوړنو په حق له خبرې کولې.
خبري مجله اوري.
اوسم راځو د کابل د نن ښار انتحاري حملې ته. د کابل ښار نن ځل بیا د انتحاري حملې شاهد و چې د چارواکو په خبره درې کسان پکښې ووژل سول او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې غړی شکریه بارکزی هم د دې پېښې په ټپیانو کې شامل و. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د یکشنبې په ورځ له غرمې مخکې په کابل کې په انتحاري حمله کې چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې وشوه درې ملکیان ووژل شول او د ولسي جرګې د غړي شکریه بارکزی په شمول نږدې شل کسان ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې چې د حبیبي لیسې مخې ته د شپږمې امنیتي حوزې په یوې اړونده سیمه کې وشوه څو موټر هم ویجاړ شوي او د نږدې کورونو ښیښې ماتې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل د دې انتحاري حملې هدف چې د یو کورلا موټر په واسطه وشوه د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی وه. دی وایي نننۍ پیښه یوه انتحاري حمله وه چې د خلکو د استازې محترمې شکریه بارکزی په موټر وشوه. اغلی بارکزی روغتیایي حالت ښه دی. د دې حملې په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې ملکیان وژل شوي او نږدې شل کسان ټپیان دي چې ټول یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یکشنبې په ورځ دا حمله دقیقا یوه اونۍ وروسته له هغې انتحاري حملې وشو چې د کابل په امنیې قمندانۍ کې یو پولیس وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د افغان امنیتي ځواکونو بس موټر هم تېره اونۍ د کابل ښار په اتمه حوزه کې په ماین برابر شو. ورپسې د دوشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې چاودنې درې ملکیان ژوبل کړل. دغو انتحاري او انفجاري چاودنو او حملو د کابل ښار اوسېدونکي سخت اندېښمن کړي دي. څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. نوی حکومت له رامنځته کېدو راهیسې وسلوالو مخالفینو په ټول افغانستان کې په خاصه توګه کابل ښار کې خپلو انتحاري او انفجاري حملو او چاودنو ته زور ورکړی. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیت له خپلو کاري لومړیتوبونو بللی وو، خو کارپوهان وایي چې دې برخې ته لا تر اوسه پوره پام نه دی شوی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هیواد به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له هیڅ ډول امنیتي ستونزې سره مخ نسي. پر همدې موضوع اسدالله لودین راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د وسلوالو مخالفینو هغه هیلې او خوبونه به رښتیا نشي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به حکومت سقوط وکړي. عبدالله عبدالله وایي چې افغان امنیتي ځواکونه بشپړه وړتیا لري او د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته هم د هیواد دفاع کولی شي. ښاغلي عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې دای او ولسمشر د امنیتي ځواکونو پیاوړي ملاتړی دي.
افکار موجود داشت
داسې افکار موجود و او موجود دي چې د ناټو او نړیوالو ځواکونو له جګړهییز ماموریت وروسته به افغانستان له ځان نه د دفاع وړتیا ونه لري. هره ورځ چې تیریږي امنیتي ځواکونه په خپلې میړانې دا ثابتوي چې هغه خوبونه به هیڅ وخت رښتیا نه شي چې د هیواد دښمنان یې د افغانستان د سقوط په اړه ویني.
نږدې دوه میاشتې وروسته یعنې د روان 2014 کال په پای کې د ناټو او ایساف ځواکونه له افغانستانه وزي او یوازې د امریکا نږدې 10,000 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان دا اندېښنې هم ښیي چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز نه دي او هوایي ځواک یې بشپړ نه دی. افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د نړیوال ملاتړ لپاره له ناټو او امریکا سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي همدې دواړو سندونو ته په کتو حکومت هیله من دی چې امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې له هره پلوه په خپلو پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا ده.
پر ځای پولم چې تاسو د هیواد واقعي اتلان وګڼم. موږ ستاسو د تجهیز او تمویل لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. زموږ هیله دا ده چې هر تجر ملي اردو په ځان بسیا او په خپلو پښو ودرېږي.
افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو سرپرست وویل چې وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو په پرتله درنې وسلې کاروي. د پوځي چارو څېړونکي هم د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو په سمبالښت ټینګار کوي او وایي که دا ځواکونه له هره پلوه خودکفا نشي د هیواد دفاع به ورته ستونزمنه وي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدل خو تاسو دا غړې د ازادي رادیو خبرونه اوري. چیرونکو وای هندستان به له افغانستان سره د امنیت، اقتصاد او بشری مرستو په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. هندستان د افغانستان په بیارغونه کې ډېر مرستې کړې دي، خو اوس چې ویل کېږي په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو سره به د دې هېواد او پاکستان ترمنځ د اړیکو نوې لړۍ پیل سي. په دې اړه به په سیمه کې د لوی قدرت په توګه د هندستان عکس العمل څه وي؟ آیا په راتلونکي کې به پاکستان د افغانستان په اړه خپل بهرنۍ پالیسي بدله کړي او په افغانستان کې به له هندستان سره مثبت سیالي پیل کړي؟ نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی سفر په دغه دواړو هیوادونو کې خلک ښه راتلونکي ته هیله من کړي دي. په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د هند د چارو څېړونکي ضیاء الحق ضیاء وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په شکېدو سره په افغانستان کې امنیت ټینګېدلای سي. دی وایي پاکستان کولای سي د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په شوالي کې د پام وړ رول ولوبوي. د ښاغلي ضیاء په وینا په تیرو دیارلس کلونو او له هغه مخکې وخت دا ثابته کړه چې د افغانستان د حکومت وسله وال مخالفین په پاکستان کې او دی او له افغانستان سره د روابطو د شکولو انتخاب د پاکستان په لاس کې دی. دی وایي که پاکستان د افغانستان وسله وال مخالفین له حکومت سره د سولې مذاکراتو تکشینوي، دا کار به د هندستان لپاره ګټور وي، ځکه چې دغه هیواد چین ته ورته په سیمه کې اقتصادي ګټې په نظر کې لري.
پاکستان د سیمیز رقابت په لوبه کې هندستان د مال نظر دي چې افغانستان کې د ثبات پر اطلالو سره د منځنۍ آسیا پراخو انرژیکي منابعو ته لاسرسی اسانه کړي، لکه ایتاچي پروژه چې کومه ده د ترکمنستان ایګازو او همدارکم د برکم همدارکم د انرژي نورې پروژې هغه وخت هندستان د افغانستان لارې لاسرسی ورته پیدا کولی چې افغانستان کې ثبات راشي.
د ښاغلی ضیاء په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ شی اړیکې نه یوازې د هندستان په اقتصادي ګټه دي، بلکې د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد هم د پام وړ اغیز درلودلای سي، ځکه چې د افغانستان لپاره جنوبی آسیا ته تر ټولو غوره او لنډه لار د پاکستان لاره ده او همدا ډول منځنۍ آسیا ته د پاکستان یوازینی او لنډه لار د افغانستان لاره ده. په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي آدیتی ملهوترا وایي چې هندستان به له افغانستان سره د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته هم خپل روابط شو ساتي. میرمن آدیتی وایي له افغانستان سره د هندستان د شو اړیکو دوام کې دایسې پاکستان په غوسه کړي، خو هندستان به بیا هم تر خپل وس پورې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د دې هیواد د چارو واګې بیا د طالبانو لاسو ته ونلويږي. میرمن آدیتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هندستان به له افغانستان سره په ګڼ شمېر برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د طبیعي منابعو او نورو عناصرو په پام کې نیولو سره زه فکر کوم افغانستان ډېر امکانات لري. له نظامي او پوځي مرستو پرته به هندستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې پراخې کړي او د دې روابطو نور اړخونه به په کلتوري او تعلیمي برخو کې وي. په کابل کې د هندستان د سفارت د ویب سایټ له مخې هندستان دا مهال په افغانستان کې د شاوخوا $2 میلیارد په مالي مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. ښاغلی ضیاء وایي په راتلونکي کې ډېر امکان شته چې پاکستان له هندستان سره په افغانستان کې مثبته سیالي پیل کړي. څېړونکي وایي پر دې سربېره چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته سو او نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتو پر مهال دي، هندستان به له افغانستان سره خپلې دوستانه اړیکې جاري وساتي او له پاکستان سره د افغانستان ښې اړیکې به یو مثبت ګام وبولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کابل کې د نور د روغتون ډاکټرانو، نرسانو او د روغتیايي چارو ځینو کارکونکو کاري ته سپیل کړی. دوی وایي سره له دې چې هر ورځ له ټاکلي وخت نه زیات کار کوي، خو د دوی میاشتې کېږي چې میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستې. ناروغانو وویل د ډاکټرانو د اعتصاب له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې د نور روغتون ډاکټرانو ویل چې که د عامې روغتیا وزارت د دوی تنخواګانې ورنکړي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د نور روغتون ډاکټرانو، نرسانو او د روغتي خدماتو د نورو څانګو کارکوونکو چې شمېر لسګونو ته رسیږي، له کاره لاس اخیستی او اعتصاب پیل کړی دی. دوی وایي سره له دې چې له ټاکلي وخت څخه زیات کار کوي، خو له دوو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه او اضافه کاري نه ده اخیستې. دوی ویل که د عام روغتیا وزارت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي، اعتراضونه به دوام ومومي. د نور روغتون یوه ډاکټر نجیب روخان آزادی راډیو ته وویل،
په دې وروستیو دوه میاشتو کې د نور د چاپخانې خدماتي پرسونل ته هیڅ ګونه امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي. د څلور میاشت له دې خوا د دوی حق او زحمانه ده ورکړل شوې ده چې دلته ډېر غریب خلک دي، دا کارګران دي، نور هیڅ عاید نه لري. صرف همدغه ټول امید د نور چاپخانې معاش دی او دا هم پې بند شوی ده او دوی تمام ورځ کار کوي په لږ نس او په ډېر سختو شرایطو کې.
په کابل ښار کې د نور روغتون د سترګو د درملنې یوازینی دولتي روغتون دی چې هر ورځ پکې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه او درملنه کیږي. په دې ورځ د یاد روغتون په انګړ او دهلیزونو کې په سلګونو د سترګو ناروغان چې ښځې، نارینه او ماشومان پکې وو، د درملنې لپاره سرګردانه وو. دوی ویل د ډاکټرانو د اعتصاب له امله دا دوه ورځې کیږي چې روغتون ته راځي خو معاینات او درملنه نه کیږي. عباس او ظریف آزادی راډیو ته وویل،
از خاطر چشمای خدا بادم چشمای بخیر را نمی برم
سترگ می لارا نوی دی دا دو ورزی کیگی چی رازم وی ڈاکترانو اعتصاب کرده هیچ چوک می پختنه نکنی زد سترگی دا عملیات لپار راغلیم وی ڈاکترانو دا تنخواگانو بخاطر اعتصاب کرده کار نکوی
دا عام روغتیا وزارت وی دو دوی تنخواگان دا مالی وزارت دا عادی بودیجی سخه ورکول کیگی او دا یاد وزارت دنده دا چه دیستونزی تا زواب ورکلی آزادی راډیو ډیره هڅه وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت نظر ولري خو د پرله پسې ټلیفوني اړیکو سره سره د یاد وزارت مسؤلین حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي.
په ختیځ زون کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په اړه یې له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال د یک شنبه په ورځ د پولیو واکسینو د کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې په دې کمپاین کې به د ختیځ سیمې نه هلکه شپږ دېرش زره ماشومان واکسین کړي. نوموړي له هغو کورنیو څخه چې پاکستان ته تګ راتګ کوي وغوښتل چې خپل ماشومان دې د لارو په اوږدو کې لازمي واکسین کړي ترڅو ماشومان یې له یاد خطر څخه خوندي شي.
څرنګه چې زموږ دغه اوزه د پاکستان د هیواد سره ډېره اوږده پوله لري، یو خوا ته موږ د پولیو مثبت واقعات 206 څلوېښتو ته رسېدلي دي. نو ما د خپلو ټولو هیوادوالو باندې دا کومه چې دوی خپل هغه ماشومان چې عمرونه د پنځو کالو نه ښکته وي ځان مطمئن کړي چې په هغه کورنۍ چې دوی مسافرت کوي د پاکستان هیواد ته د لارې په اوږدو کې موږ ثابت چمنو لرو د هغه ثابت چمنو په اسلام دوی خپل ماشومان واکسین.
بلخوا د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پولیو واکسینو د کمپاین پر مهال دې له رضاکاره ټیمونو سره مرسته وکړي.
ما د ټولو مصالحو او سیاسي مخالفینو نه غوښتنه دا ده چې پولی داسې یو مرض دی چې اصلا علاج نه لري او پولیو باندې اخته کسان د اجتماع د ټولنې د وګو پیټ ګرځي ځکه ردی اولادونه ردی کورنۍ ردی خپلوان هم په دې کې شامل دي. همدارنګ مې د علماو نه غوښتنه داره چې د منبرونو د لارې نه د خطبو د لارې نه د واکسینو د تطبیق برخه کې د خپل خلکو ذهنیت روښانه کړي.
د روغتیایي چارواکو په خبره اوس مهال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغي 19 پیخې ثبت شوې چې له دې ډلې 15 پیخې په ختیځه سیمه کې دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
متحده عربی امارات چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحده او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ونډه اخیستې، د تروریستي ډلو پر ضد یو لیست خپور کړی چې البته د تروریستي ډلو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په ګډون پر یو شمېر افراطي ډلو سربیره د حقانی شبکو د پاکستان د تحریک طالبان ډله هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
متحده عربی امارات چې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړی دی، د دریاتیا سختدریزو اسلامي ډلو چې هغه یې تروریستي ډلې نومولي یو لیست خپور کړی دی. دغه لیست چې د شنبې په ورځ کابینې تایید کړی او د دې هیواد رسمي خبري اژانس وام خپور کړی، هغه ته ورته دی چې مخکې سعودي عربستان په مارچ میاشت کې خپور کړی و. په دغه تور لیست کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې او همداشان د اخوان المسلمین او د یمن شیعه حوثي ملیشه ډلې شامل دي. متحده عربي اماراتو په لسګونو مصریان او خپل اتباع په دې هیواد کې د اخوان المسلمین د څانګو د جوړولو په تور زندانی کړي دي. اخوان المسلمین ډله چې په ختیځ هیوادونو کې د شاهي رژیمونو د نسکورولو پر هڅو تورنه شوې، په مصر او سعودي عربستان کې غیر قانوني اعلان شوې ده. متحده عربی اماراتو د نومول شو تروریستي ډلو په لیست کې د غرض د حقانی شبکه د پاکستان د تحریک طالبان او لشکر طیبه په ګډون یو شمیر نور افراطي ډلې هم شامل کړي دي. په قطر کې میش د اسلامي دینی عالمانو نړیواله ټولنه چې مشري د اخوان المسلمین لارخود مشر شیخ یوسف القرادوی کوي هم په دغه تور لست کې شامل ده. دغه راز په دې لست کې په خلیج هیوادونو کې د شیعه حزب الله ډلې او د دې ډلې نظامي څانګې چې تر همدې نامه لاندې په عراق کې فعالیت کوي شامل شوي، خو د لبنان د پیاوړي حزب الله وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي نه ده شامله. متحده عربی اماراتو دغه راز په برېټانیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې اسلامي ټولنې هم د تروریستي ډلو په توګه نومول دي.
او له دې سره د خبري مجله پای ته رسېږي. بلې یو به سحر لیوال په دلی ژبه وړاندې کړي. سر جان په خیر راغلی.
تشکر قاسم جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام به وخت